سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم خراغلاست ويم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګ دې شل ورځ ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده. د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته ګیر پاتې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بندې دي. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوي دي. د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي، په بلخ کې د خالد بن ولید، په میدان وردګو کې د شهرنو، په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد، او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلاني ښارګوټي چې له 500 جریبه ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي. پوځ وایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي یرغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلي. د اکتوبر په 10 په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تروسه شل یرغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلي، خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 یرغملو مړي تروسه هم په غزه کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې غندلي او مسکو یې په اټومي تروریزم تورن کړی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د انرژۍ پر ملکي سکتور د روسیې عمدي حملې د اوکراین د اټومي انرژۍ د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغېز کوي. د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغله او د اوکراین د انرژۍ پر سکتور د هغه ناوړه اغېز وغنده. تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د درېیمې او وروستۍ شلو ورځې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل پخت مازیګر په 4 بجو په پلازمېنه هراره کې پام کې ده. افغانستان له زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2 لوبې ګټلې دي. او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا ترولې سره کابل ته ستون شو. د افغانستان او ایران د فوټسال د ولس کلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پای لوبه وکړه. افغانستان 2-1 ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زرو مډالونه یې وګټل. دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ټیم په آسیایي جام کې اتلولي خپلوي. د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونه التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تورخم لار نن د هغو کډوالو په مخ پرانیستل شوی چې بیرته افغانستان ته ستنېږي، خو نور د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. پاتې ده د جلال آباد او اخوا دلوارګي یو شمېر اوسیدونکي وایي دا لار باید دایمي خلاصه شي.
دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
د ساتنې نړیوال کلسټر وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د انګورو افغان سوداګر وایي که څه هم دا میوه خوږه ده، خو تجارت یې دوی ته تریخ تمام شوی، ګڼ تاوانونه یې پکې کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوګست را بشو. اول مطلب ته که څه هم د تورخم دروازه بلې غاړې ته د ایثارو افغان کډوالو لپاره په یو اړخیز ډول باندې نن پرانیستل شوی، خو د دواړو لورو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا دروازه باید تل لپاره د هر ډول تګ راتک په مخه پرانیستل شي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو ته کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانیستل شوه چې غوښتل یې خپل هېواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو ودونو ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو په مال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره د غیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې اوریدلای شي.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کېږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی، د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کرکې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هېواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربن پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. دغه سازمان پرون په راپور کې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه یاد کړي. اخو یو شمېر راستن شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وایي چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور پټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پرلپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستۍ زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپناه او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دې ډېر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي زه دلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم. خپل کور نشم جوړولی ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولی. نه پوهېږو څه وکړو. اوس مو ورځې ډېرې خرابې تېرېږي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فریدالله چې د وروستۍ زلزلې له امله یې خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغې په دا کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی ور بار بار درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وړاندې اوس که کورونه جوړ شي بیا به مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان په دې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن ځواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنېدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نا دولتي موسسو او د بشري شریکانو یوه نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنون کو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور می دال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
په افغانستان کې د انګورو یو شمېر سوداګر وایي سږکال یې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو پاکستان سره لارې پرې بندې شوي او صادرات یې درېدلي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي هم دا مني چې افغان سوداګر له دې درکه ډېر زیانمن شوي. افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په مني موسم کې پخېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته ښه نه و. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 2.5 کیلو انګور خرچېږي په 200 روپۍ 250 روپۍ کاړه. ښه انګور او چې خرابې په 100 روپۍ نه دی خاړه. خبره 50 روپۍ 50 روپۍ خالی پچای ده. 10 روپۍ مزدوری او داغه ده. هیڅ چیز نه برابرې. هر یو موټر 40 لک 50 لک کلداري تاوان کوي.
د انګورو یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي راډیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار 5000 بود اور خروار
انګور خروار په 15000 افغانۍ و او سی په 6000 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم رو مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي خپل په پاکستان ته تل او سی له نمایي هم به راکته شوی دا تاسو فکر وکړئ چې 25% شو پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 30 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
افغانۍ یا 20 افغانۍ اور سعودي کاسه نام حرام
مرکه شوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري افغانستان چلسکونه ډول انګول لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی لوخو کې ساتي او شمی کې هم ورنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی خنداری کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخت نه هتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي کته هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې د دې وزارت وایي طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري په راپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دوربند دوام له پرېکړې وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سږکال افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټولو باندې ټپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول همدل ته داخلو پلورل شي له بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حاکین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرطخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیقې شمیرې وړاندې نه کړې خو د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان ور اوښتی دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدیږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړي خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر اوس غیر فعال دي چې سوداګر کروندګر او بڼوالي کافي نه بولي د یادونې ده چې افغانستان کې یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میټریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
له خبرونو ور اخوا
پرون جمعه د اکتوبر 1 د خارونو نړیوال ورځ وه د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یا UN Habitat وایي د کډوالو بیرته ستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي جزئیات په دغه رپورټ کې
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له څو لسیزو ژوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سختې زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیات د داخل ښار کې یو از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل ول. ښار کې بېساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنې کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا لس دقیقې وخت نیوه اوس پنځه څلوېښت دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکي اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په یو دېرشمه د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر یو دېرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللي دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است.
له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنیوړو ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د ښاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط ان د بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په دېرشمه د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړې. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغیو خطر زیات کړی دی. د یادونه ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړي چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بېلابېلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښیي.
یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسو اوریدلو ته رابولم.
مشکل مشکل زبانه، زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
پدر مشکل سره په وگی مونو پدر سخت لارو تر دې ځای راخلو.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بېلابېلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډېر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نو چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیه لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشه د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته د ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي و آزاد جامع اغوندي و دا چه دوی دی وینی او پل دا چه دوی دی سر دا خزی معمولا دیر مهربانه ڈک برخورد کئی زکا پیر ری در دی که چه دوی دی مهاجر دی و دوی دی دغا حالت نبیسو استفاده کئی او دا سم پیخی که چه کل جنسی تیری هم پا خزو باندی وشی او یا دا چه جنسی زوره ونی وشی.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخ وشپګونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګې پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګې باندې ویشلې وه چې د کلک پوټکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسو درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده، یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش نه دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دی څو وخت کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د ورکولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. تر ازو ده حشرو چونگی ده حشرو چونگی که چه ده مجوای مچان، ملخان، فتنگان، ورژی، غماشی، یماشی ده طول چه ده پا ده غداله که رزینه ده دیر برخه ده مزیکی دوی چی کرده تشکیق ده دیر برخه که قرار لره هم دارنگ ده حشرات چه ده مجوایو هاگه علم چه ده حشرات سخه بحث که هاگه ده انتومولوژی پا نامه سره یادیجیم او دوی چی دی پا یونانی جبه که ورته انتمون وای زکه چی انتمون پا مانه ده حشره سره دی دوغو حیوانات ده انسکتس کلمه هم کاریجی زکه چی انسکتس چی دی خپله ده پری کول پا مانه سره دی او دوغو حشرات و بدن چی دی هاگه ده بندون سخه جرسوی دی نو زکه ده کلمه ورته دیر کاریجی هم دارنگ ده کم حشرات چی دی دوی ده زنزیر که ده غذایی زنزیر که ورسه مثال ده کم نباتات چی گردات چی غذایی زنزیر که هم برخاخلی او کم نباتات چی گردات چی ده گردخ پرونی که هم دیم رسته که چی دی ده زنو آقا کم نباتات چی مثال شرنگ ولری شبوی ولری ده هغو نباتات تو که پروغو بندی کشینی پر گل پانو بندی چی ده هغا لامل چی که جه گردشنده نصورت نیستی چی پا تیر روستونو که مجده دیه سخه ده دیه پا باره که خبری کردیم او ده هشری چی دی دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکایې مخته وړي راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو حشری چی دی ده دوی هم مجوایو بدن دری برخی لری چی حقی بارد دی ده سر سینه او نسخه سر که چی دی حسی ارگانون وجود لری لکسترگی دی انتنون دی او خلو وجود لری هم دارنگ ده سینه پا برخه که چی دی ده حرکت لپاره ده پشو او وزرونو کم وزرونو و پشی چی دی پا آقا ده سینه پا برخه که چی ده خبال سینه برخه چی هم ده ده زنده پا دیر کری ویشو سویده یعنی کری سخ جور سویده. بند بندی. او بل در نصف برخه که چی دوی دو دوی کم هزیمی سیستم تنفسی او تنسلی سیستمونه طوله پا داغ برخه که قرار لریم. دوی چی دوی دو انتنونه لری چی حشرات خپله دو انتنونه للاری دو بوی او لمس په حس که ورسخه کار اخلی. او دوی دوی جوره وزرونه زینی چی دوی دوی جوره او زینی هم سلور یوه جوره وزرونه لری چی دو وزرونه مثال لکه موچان چی یوه جوره هم دارنگه زینی نوری چی دوی یوه جوره وزرونه لری او زینی چی بیدی هیچ وزرونه نلری لکه هغه میجیان یاده ولیسو. هم دارنگه دوی چی دی دری جوری گدی پشه لری چی شپاج مثال حشرات چی دی شپاج گدی پشه لری چی ده حرکت لپاره زنگریسی ویدی یعنی ده غور پاره دوی چی که پا تیزی سرکوالیسی زینی چی دی دیر پا تیزی سرکوالیسی ده یودیس خوب بازه تا حرکت وکوالیسی هم دارنگه ده اطراح لپاره چی دی دوی ده دو یا زیاد مال پیگی چی بونه پواسته خپل ده اطراح ملیه سر ترسیه او لکسنگ چی مو ویله حسی غری او عصبی جهاز هم پکشه که وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي ارزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی ویدی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بې شمزوي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګۍ لاروا دا پوره مرحلې سرته رسي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمله کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي. یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچیې چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کېږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي یعنی د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنی څو وجهي دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشه سوې ده، چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندي مچۍ دي چې د دوی دنده چې د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی د نباتاتو کند چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچیو چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کسټروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه دخریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړیږي او د غوزه پخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدی د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوزتو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړیږي او د دې کم دغه چې دی شوي او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوړو غو سیاتمن بایست شنه اغلاست دولستم توگی و دیالستم لوسته در روز لوست که رازو مجاو تاسی زینی غدات او هم دارنگه دوی هورمونون پیجنو چی داغه کم هورمونون چی دیز مش پا بدن که کم تغییرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تازو نخامیه غوده پیجنو. نخامیه غوده چی ده ده ماستر غوده پر نوم سره همیه دیجه چی ده بدن ده اندوکراین سیستم یو مهم برخه گرنل کیجه. داغه غوده چی ده ده مغزو پا پای که موقعیت لری او پا زنگری توگه ده مغزو لاندی برخه که پا یو حدوکی که چی ده سیله زگ سیله زگ پنامه یا پنامه سره یه دیجه ده تکرار لری او نخامیه غوده چی ده بدن ده هورمونی توازن او تنظیم لپاره حیاتی رول لبوی. ده نخامیه غوده جورش چی ده غوده ده مخ برخه ده یا انتریر لوبه ده چی ده برخه چی ده نخامیه غوده تو طول لوی برخه ده او ده هورمون تر طول زیاد تولید کمون که برخه هم گرنل کیجه. ده ده برخه هورمون چی ده ده هایپوتلاموس ده سیگنالونو پاساس تولیدیجه. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې ده مختلف ډوله هورمونونه دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي او دوی چې دي موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنې د نور غدې چې دي هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دي هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایراید غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چشي دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده
سایترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شي کېږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راستی ده نموایی کس ده مشکلات سر مخامخ کرد مثال که چیری جی ایچ کمبود ماشوم که رامن سسی ده ماشمان ده ودی کمش رامن سکیجه چی ده بالو مثال او ده بالو که چی ده ده عضلات کمزوری لامل کیجه او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود سوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاک درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډه سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیه غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کمش پکې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نورو هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشي کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلی څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي، چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینایزینګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې موویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري، او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده، او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي، او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا اوس موږ ستاسو د نننیزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی، او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
او سر لجام را به دلی اوبا ها ده یقین لغیری رازی ری دلی لحظا تاپ کتا مندلی ماپ کتا رکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کتا رکڑی داستا پراندی گلی مامی ددوارو ستر گزر و رکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم